سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې درس د افغانستان او نړۍ نه روسي او مهم مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورسته افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه خونیز مرکز په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمی چاودنو هدف ګرځېدلی دي د ملګرو ملتونو په وپاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیواله ورځ په مناسبت نومړی عکس د افغانستان دیو خونځی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منل خبره ده چې په 2000 او یو شتم کلونه کې 9000 زده کوونکي او خونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي هغه ټینګار کړی چې خوانځي باید د زده کړو خوندیتوب اصول مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت لمنځه وړی دی WFP په ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوي او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو څخه هم مننه کړې ده کاناډا د حضور افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اگست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسیدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونی کې امریکا ته د انتقال په تمه دي رویټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته و سرچینو تایید کړی ده چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی په راپور کې ویل شوي اوس به کاناډا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څیړي او هغه کسان به ومني چې د دې هیواد په شرایطو برابر وي رویټرز وایي په هغو معیارونو کې چې له مخې کاناډا یو شمېر د افغانان خپل هیواد کې مني مذهبي اقلیتونه ښځې مدني فعالان او خبریالان شامل دي تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به د هغه 1500 افغانان هم شامل وي چې له کاناډا سره کار کړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل نړۍ د سیلابونو له امله له پاکستان سره د مرستې په خاطر پوړورې ده انټونی ګوترش نن په پلازمېنه اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د کتنې پر مهال د خبرو وکړه ګوترش په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی دی د تیرو دوه میاشتو په ترڅ کې د بارانونو له امله بهیدلي سیلابونو په پاکستان کې لږ تر لږه 3391 کسانو ژوند اخیستی دی او تر 3.5 میلیونه ډېر کسان یې اغېزمن کړي دي د ګوترش وینا پاکستان د دې سیلابونو له امله د وخت زیانونو لپاره 1.5 میلیارد ډالر ته اړتیا لري ملګرو ملتونه تېر اونۍ د دې سیلابونو په خاطر له مرستندویو د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي د تهران وروستی ځواب د دې سبب شو چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هیلې یو ګام شاته شي په برکسل کې له خبریالانو سره د خبر پر مهال انټونی بلنکن نن وویل چې واشنگټن لا هم هیله مند چې له ایران سره به اټومي تړون وشي خو په هره بیه د دې تړون احیا ته چمتو نه دی د اروپای ټولنې په منځګړیتوب د واشنگټن او تهران ترمنځ وروسته له 1400 غیر مستقیمو خبرو ایران د متحده ایالاتونو له یو شمېر غوښتنو شاته شوی و وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي وايي د طالبانو په وقفنی سره افغان خزي په چټکۍ سره لخپل امژوند او اساسي حقوقو په بيساري توګه بيورخي شوې دي د موضوع تفصیل لرته په راپور کې لرو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کنکور ازموینه اخلي خو د کال په دې وخت کې آیا ازموینه اخیستل ګټور دی او کنه د یو کار په نظر مخته دی
اکیوی اجندانا او پرتا دیو منظم تقسیم اوقات نا
تر یو وخت تر اویا کله سلطنت روسه د بریتانیا ملکه د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د دغه ملکی اړیکه افغانستان سره د تاریخ د استاد سنگروال په نظر له لوړو ژورو ډکې وي
د افغانستان سره اړیکه خوږې ترخې نه وي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او اساسي حقوقو په بېسارې توګه بې برخې شوې دي. ریچارډ بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل راپور بشپړ کړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر وېپاڼې خپور کړی دی، په کې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته له تعلیمه بې برخې او له نیمایي زیاتې ښځې له خپلو دندو چې د عاید موندلو سرچینې وي له لاسه ورکړې دي. بینټ له نړیوالو ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د پر طالبانو د سزاو او جریمو نورې لارې چارې وپلټي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینی چې تازه د سپتمبر په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر وېپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، په کې اندېښنه ښودلې چې لڅباندې تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپل بشري او اساسي حقوقو بې برخې ګرځول سوي دي. ښاغلی پینی په دې راپور کې لیکلي په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې سوي نه دي او نه هم د ژوند په هر برخه کې دومره زیان منی سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپل حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې خزینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړي. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له ځباندې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په څلور ویشت ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850 زره نجونې له تعلیمه بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 1309 شپېته د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109 زره څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له دریو پر څلورمه برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر سویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2021 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغه فعالیتونو له درکه له 600 میلیونو ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارد ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي وزنې خپل سری توقيف شکنجه او ناوړه چلند د مناسبې پروسې او عادلانه محاکمې له حقونو څخه انکار جبري بې ځای کېدل ډلایز سزاګانې د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامسته سوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپورسوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنه نه دي جواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالی سنگ.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. خو له 12 ټولګیو یو شمېر فارغ شوي نجونې وایي له دې عمل اندېښمنې دي چې ښایي په ازموینو کې یې د ګډون مخه ونیول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په منځنیو او لوړو زده کړو کې د نجونو نشټوالی د اندېښنې وړ دی. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی تروسه د هغو ښځینه او محصلینو د ګډون په اړه چې د 12 ټولګي فارغ شوي دي زموږ پښتون ته ځواب نه دی ویلی. نو جزئیات په دې راپور کې.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت کانکور ازموینې نیټه اعلان کړي، خو د هغو خزینه زده کوونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي چې له 12 ټولګیو فارغ دي. یو شمېر خزینه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو څخه فارغ شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنکړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکې ده او د 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولې او اوس غواړي چې د کانکور په آزموینه کې په ګډون سره تب ته بریالي سي. خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
اگر د امتحان را پیدا کړم، ما می خوایم ته به مالجوي بخانه.
که زه آزموینه ته لار پیدا کړم، غواړم مالجوي تب وایم. زما یې لدا ده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټر شم. خو برعکس، که په آزموینه کې شامل نه شم، دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی خزینه زده کوونکی د کانکور په آزموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقا په یو ویډیوي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې واخیستل سي. خدای نه دی ویلي چې انجونې به په دې آزموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه. خو یو شمېر نورې زده کوونکي اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي، نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له دولسم ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات ما انتخاب رشته هم هست.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکټران وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوال شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کیږي او دا منفي اغېز لري.
و موږ غوښتل چې د کانکور په آزموینه کې د خزینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور آزموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه، خو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور آزموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي. خو په دې آزموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. په همدې اړه مو د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال صدیق پتمن پوښتلی دی او هغوی سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلی چې آیا نجونو ته په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه.
زما د نظر خو به شامل ځکه نه چې د نجونو مکاتب تړلي دي او موږ د نجونو فارغین نه لرو، نه په ګرمسیرو ولایتو کې او نه په سرسیرو ولایتو کې نجونو فارغین نه لرو. نو په دې اساس باندې زما انداز چې نجونې به نه شامل ځکه چې هغوی امتحان د دولسم ټولګي د فراغت نه دی ورکړی.
پتمن صاحب، دا خو یوازې د سکل د فارغین نه دي، د نورو کلونو نه چې پاتې دي هغوی نه به واخیستل شي، هغوی به شامل وي؟
خدا وضاحت دوی نه دی ورکړی چې دوی په متفارقه ازموینه کې چې په نورو کلونو کې پاتې دي، اما په سیستماتیک ډول چې دوی کانکور اخلي. ګوري، په تیر وخت کې داسې و چې لری ماضي کې چې کله چې د ګرمشیر شاګردان فارغېدل، دا غوی نه همیشت وخت ځای کېده. یعنی په جوزا کې فارغېدل بیا کانکور راته په خوټو په دې وخت کې اخیستل کېده چې په عمل کې تر نوې تعلیمي کال شروع کېده. دا چې کله د ګرمشیر پوهنتونونو ته کامې مېده، یو کال ځای کېده. په دې خاطر چې دغه وقفه د دولسم ټولګي د فارغینو او د ګرمشیر او سرسیرو سره برابر شي، تعلیمي کال د لوړو زده کړو د سنبلې میاشتې ته راغی. په دې معنی چې روت کې باندې پخاوس کې زمونږ امتحانونه سرسیرو خلاصيږي او دوی به معمولا دغه امتحان د سرسیرو جدا اخسته د ګرمشیرو جدا سنبلې پورې به داخله کمال آمده کېدل. دواړو ته یعنی شپږ شپږ میاشتې وقفه راتله په دغه کې په تعلیمي کال کې، چې دا عادلانه وه. یعنی دواړه خواوې کومه تجربه کېدي او که ګټه اخیستله په مساویانه ډول اخیسته. یعنی یو نظام تعلیمي باید موجود وي چې شاګرد د هغې سره ځان عیار کړي چې کله کانکور دی کله دا. اوسنی کانکور چې دوی اخلي، د دوی تعلیمي کال به کله شروع کېږي؟ ګرچې دوی ما یو خبر واخیسته چې هم د تلویزیون نه لري نه، چې دوی غواړي چې بیا په ژمني رخصتي ونه لري. خو کله چې ژمني رخصتي ونه لري، بیا دا وسایل څنګه کېږي ژمي په کوم په سم کې چې دوی دې امکانات لري کنه؟ کار ونم لري، خو به هم تعلیمي کال هغه چون ډېر ځنډېدلې دی او د ژمي رخصتي درې میاشتې یا په پوهنتونونو کې اته یوه میاشت وي، نو څنګه دا تلافی کولای شي. نو زما د نظر یو ګډوډي ده، او دا ګډوډي په عالمی نظام کې سویم خطر اوړي، او به سوادي عامه او د خلکو مینه د تعلیم سره او هغه مخه او اهداف چې ځوانان ترتیبې او نشي ټاکلی چې څنګه راتلونکی ژوند به څنګه وي او څنګه به ژوند کوي او او چې انتخاب بلري هم د تحصیل په لحاظ باندې او هم د راتلونکي ژوند په لحاظ باندې دا ګډوډي د ځوانانو په روحیه باندې او په ټوله کې په تعلیمي نظام باندې یو منفي اثر غورځوي.
د پوهنې وزارت په خنۍ مرستيال صدیق پټمنو چې د کنکور د ازموینه په اړه موږ سره خبرې کولې.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د سنبلی اتلسما د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوشتم تلین سره برابر ده. د طالبانو د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د احمد شاه مسعود د یوشتم تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې دا کړی چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تورستانو تر اشغال لاندې راغلی او د طالبانو د حکومت په وړاندې باید مقاومت ته دوام ورکړل شي. د نوموړي د تلین داسې وخت راورسید چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او نوموړي د تلین منزل له دولتي محلویش لري کړی دي. سکل د خغلی مسعود تلین یوازې پر خپل رسنیو د زینو پخوانی چارواکو او د هغه د پلویانو لوري د پیغامونو په خبرولو سره لمنځل کیږي. چې زیات په دې راپور کې
د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت د دفاع وزیر او مشهور جهادي قماندان احمد شاه مسعود یوستام تلین داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان طالبان واکمن دي. په تیر دوه لسیزو کې د هغه د ترور رس په افغانستان کې پر رسمي ډول د شهید اونۍ په ترڅ کې منځل کېدله، خو د طالبانو د حکومت ساکل د شهید اونۍ منځل د خپل کلیزي د منځلو له مهالوېشه لری کړی دي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهې د جمعې په ورځ د سپتمبر په نهمه د وګي اتلسمه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دوه لسیزو وروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي اړتیا ګڼي. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ټولو ازادي غوښتونکو او د ملي قهرمان یعنی احمد شاه مسعود د لارویانو څخه غواړو ترڅو خپل سیاسي، نظامي، ټولنیز، دینی او فرهنګي مبارزې ته د نیابتي او تروریستي او تیری کوونکي جلې او د ظلم اشغال تیری څخه د هیوادوالو د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د یو شرعي، ملي او تاریخي اړتیا په توګه هڅې وکړي. ساکل د احمد شاه مسعود تلین یوازې په خپل رسنیو د تیر جمهوري حکومت د ځینو چارواکو او د هغه د پلویانو لوري د پیغامونو او تبصرو خپرولو باندې نمانځل سوای. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي، د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود یو پیاوړی مجاهد او د هیواد هغه وطن پال څیره و چې د پردیو د دسیسو په پایله کې د پردیو پلاس په شهادت ورسید. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د احمد شاه مسعود نږدې کس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د احمد شاه مسعود نوم د ځوان مردۍ، برابرۍ، خپلواکۍ غوښتلو، د ټولنیز عدالت د پلي کولو او د یرغل پر وړاندې د مبارزې په سمبول بدل سوای دی. خو د احمد شاه مسعود د پلویانو لوري په تیرو دوه لسیزو کې د تلین د منظرو څرنګوالی مخالفین او موافقین هم لري. د اعتراض کوونکو ښځو یوې ډلې په خپله رسنیو د ویډیوي پیغامونو په خپرولو ویلي دوی به د مسعود لارې ته د ازادۍ غوښتونکو لارې په توګه دوام ورکوي.
مسعود یو ملي قهرمان وو چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه یې تر وسه د اتلبلۍ ول عمله داخل لري.
خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي خوښ دي چې اوس د داسې ورځو منځنه مناسبه چې په خبره خلکو ته به مزاحمتونه او زورونه پیښولې. لدی جالې روح الله تلاش ازادي راډیو ته وویل،
په تیر شلو کلونو کې چې کم تجلیل د مراسمو کېده داستان هیڅ افغان ته د منلو وړ نه و. یو ډله بې باکه خلک سړکونو کوڅو ته راوتل شي خلکو ته سخت مزایمتونه کول.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اختلافي شخصیتونو د ورځو منځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود د بخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9مه په یو ځانمرګ برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي یې د فلم برداری په کمره کې ځای پر ځای کړي وو ووصل سه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو کولای شئ د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او ولولي.
له خبرونو ور اخوا
د بریټانیا د ملکه الیزابت دویم تر مړینې وروسته د نړۍ یو شمیر مشران ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغیزمن شوی دي. الیزابت دویم د افغانستان د روسي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډیرو مشرانو سره د خپلې 20 کلنې واکمنۍ پر مهال کتلی وو. د نړۍ پر مشرانو د دې د شخصیت اغیز علت څه و؟ احمد چیبر په لندن کې میش د تاریخ له استاد شاهسوار سنگروال سره مرکه کړي او نوموړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملکه الیزابت روابط له کابل سره څرنګه و؟
دا یو مهربانه ښځه و او د افغانستان پاچا هم یو آرام سړی و. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د اخس لمخیم داسې معلومیږي چې په یو خوشاله فضا کې دې سره لیدلی دی. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې، ګرچې هغه له برېټانیا سره د منګ لومړنۍ اړیکې اند بادشاه امان الله خان د وخت نه ټینګې وې. خو بیا د کله چې د تر دلته ماشال شولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وي؟
ها، په وروستیو کې دا تقریبا تاسو ته معلومه ده چې دا 15 دا لومړني وزیران تقریبا د دې دي او د غازی کلن وا په محل باندې تیر سوي چې لوم کولای شي چې چرچل نه راوخله تر دا وروستي چې میرمن لیز ټریستا تر دغه وخت نو کوم هغه سید رمضان چې تیر سوي دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د سید رمضان په واکې وي او د دې یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو ته معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو، نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې 20 کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحده ایالاتونو له 14 مشرانو سره کتلی دي چې البته له جنو سره څو ځلې کتلی دي، لکه بارک اوباما سره او جنو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکه الیزابت له شخصیت نه اغیزمن وو. او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ یې ویلي دي چې د ملکه الیزابت شخصیت عالی وو او بیساری وو. د ملکې د شخصیت اغیز ستاسو په باور څه کې وو؟
یو خلوی خبره داده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند ته چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ تاسو یا په د ناپېری هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لګېن، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغیز لاندې وي دي کې شک نشته.
د امریکا او د برېټانیا که اړیکې بهتره دي، ځینو نورو مشانو هم خپل نظر څرګند کړی دی. د ختیس په مشانو کې مثلا د هند سر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د ملکه الیزابت مهرباني ته اشاره کوي او دا کیسه هم راخسته دی چې لیکي یو ځلې ملکه د خپل واده د وخت هغه د سمال د توشکار کړی و چې مهاتما ګاندی ورته ډالۍ کړی و. مودی بیا په د خپل ټویټ کې لیکي چې د ملکه د لمن ډک چلن به کله هم د هیر نکړي. یعنی د نړۍ جن نور مشان هم فرزن هند یو ډول ناپیاله هیواد دی که څه هم د کامنویلت غړی دی خو بیا هم دوی هم ترې متاثر وو.
ولې نه د تاسو خبره د کامنویل خبره دی وکړه دغه د همګټو قلمرو هیوادونو په لړ کې تقریبا هغه وخت دی د برطانوي هند پرېښود او پاکستان رامنځته شو. دا د هندیانو دپاره د هند ولس دپاره یو ډېر تریخ تاریخی داستان دی. ولی دا یو ډیپلوماټ په توګه باندې حق لري چې دا خبره وکړي. خو عمره هم زفکې کوم یو تر یو بریده بل مبالغې دا خبره ده کې ځکه چې لوی هند هم د انګریزانو ویش او تر ډیره بریده پورې د دې ونډه پکې ځکه وه چې د دې تر مشرۍ لاندې دا لومړی صدر اعظم چرچل چې ټول دا پوځي ملکی چارواکي وغوښتل نو وی ویل چې موږ نور د هند خاوره نسو ساتلی خدای چې موږ هند پرېږدو. نو بیا هغه چرچل یوه ډېره خبره ممکن تاسو ټولو دوستانو ته معلومه وي وی وی نیډ ا بیت آف انډیا. موږ په انډیا کې یو موټی خاورې ته ضرورت لرو چې هغه یو موټی خاوره تاسو معلومه ده چې پاکستان د پاکستاني جوړ کړ او نیمه خاوره د هند نه ترلاسه کړه نیمه خاوره د افغانستان نه واخیستله. نو دا د افغانستان لپاره د هند لپاره یو تریخ تاریخي داستان دی.
او بخشید سنگروال صاحب، البته کله چې پاکستان له هند بیلې ده خو په هغه وخت خو بیا ملکه ملکه نه و
ملکه نه و ولی بیا هم دی رول پکې هغه نه و دون تات نه و چې دی پکې نظر نه ور کړی.
که اوس حالت تر شو شاهزاده چارلس د ملکی زایناستې څنګه دا څنګه شخصیت دی د بل نړۍ سره څنګه روابط
په هیڅ صورت خو دی الیزابت زایني سینی ولای دا یو څرګند حقیقت دی او ډیر چیلون کی دا اوس هم چیزې نه اخبارونه تمنګ له پامه تیر کړل د هغې ځای مقام به ونی نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه یې چې وکوله یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کیږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولی شي چې دا وینو دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په شال مې یو کال دوه کال وروسته د یو عمومي ریبراندم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت هم چې ما څونه ډله ییزې رسنۍ دې مطالعه کړې له پامه تېرې نه کړې هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندوم وشي زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې اوسې برېتانیا له لاسه ورکړي.
په لندن کې میش د تاریخ استاد شهسوار سنگروالو چې د افغانستان سره د ملکه الیزابت په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ستاسو پیغامونه
زستا سی خور دل من د سمې دا پیغام پریږدم. حکومت خلکو سزما دا پیغام دی چې د مخوار غریب ته د مرستې نه ورسل کیږي نه ورسیږي. دوی راز په ماجت ماجت په ماجت وګرځيږي ګر سره درې نومونه وشته کې هغه دغه کسان نه وشته کې چې یا مولای یا د کلی ملک یا د کلی خان دا غونو مان وشته کې خور غریب ته شاته پاتې سي. دا به د خور د غریب ته علي څوتر څوبه د خور غریب داس در بدر کیږي څوتر څوبه د خور غریب داس وزل کیږي ولې د خور غریب نه رانه اوریدل کیږي. لکه بل حکومت چې پر سر چپا سم د خور د غریب شرا او د خور د غریب دغه په پسیو دا حکومت خپل دغه شپه شپه پاتو کې شپه دغه شپه په ډول دی دغه وکي چې د خلکو تخپل مرستي شپر واخو پر دغه خور غریب ته ورور رسیدي مش چاته وای د ازادي راډیو ته مشخل پیغام پریږدو ازادي راډیو جن مش پیغام نشر کی مر د ازادي راډیو صدغه اله ارزو لر چې مش پیغامونه دینه شری
زه نور حسن حسنی د محترلام لخاره ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم هیله ده چې نشر کړي د کرکټ ملي ټیم زمک د ټول هیواد او د ولس نمائندګي کوي په نړیوالو سټیجونو کې ملي ټیم زموږ سپورټ ته ډیر زیات ضرورت لري خپل ملي ټیم په هر حالات کې تشویق کړي
زه احسان الله د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د بیتاکې د سیمې سمې اړیکه نیولی ما طالبان زدا اوښتنه ده چې د تاریخ په باب چې دوی دا کومه اعلامیه خپره کړې ده باید په دغه دوی ټینګ شي چې بیا د دوی بوټی لا په افغانستان کې ونه کړل شي د دوی سمې دا هیله ده وسلام
زبک پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي دری خبری مجله به زموږ همکار سید سمی عباس سره